سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د خبري خبرونه ته مو فريد سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونه پیلو. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان لپاره د غوښتل شوې بسپنی یوازې 15% برخه ورسپارل شوې ده. د افغانستان کورنۍ رسنۍ نن شنبې راپور کړی دی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د اطلاعاتو له مخې تر اوسه د 3.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د غوښتل شوې بسپنی یوازې 15% ورکړل شوې ده. دغه بسپنه په افغانستان کې روان میلادي کال د میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره غوښتل شوې وه. ملګرو ملتونو د جون میاشتې پاره 15 ویلي په افغانستان کې د روان 2023 کال لپاره یې خپله غوښتل شوې بسپنه 3.2 میلیارد ډالرو ته راکمه کړې ده. حال دا چې د کال په پای کې د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه یې کړې وه. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر 9 میلیونه او 2000 کسانو ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال تر 5 میلیونو او 200 زرو ډیرو کسانو دغې د دغې ادارې له طریقه نقدې پیسې هم کوپونونه ترلاسه کړي دي. دغې ادارې نن پر خپل ټویټر لیکلي دي چې دغه مرستې د ملګرو ملتونو د اضطراري غبرګون مرکزي صندوق د فرانسې او جاپان د بهرنیو چارو وزارتونو په سخاوتمندانه ملاتړ ویشل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هدف یې دا دی چې د مرستو ترلاسه کوونکي خپله د شیانو په رانیولو کنټرول ولري. بله دا چې د خوړو د مرستو اړتیا کمه شي او درېیمه دا چې حالی اقتصاد ورسره پیاوړی شي. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایی مشر کارل سکاوا د زمري میاشتې پر شپږم نیټې وی خبري غونډې ته ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال په مارچ میاشت کې د غیدره مجبور شي وشه د بیړنۍ مرستو کچه له 50% ته راښکته کړي. د پاکستان په خونی صدر اعظم عمران خان د چمبه په ختیځ لاهور ښار کې په خپل کور کې بیانول شوې دي. د خبره د هغه مدافع وکیل انتظار حسین ته تایید کړې دي. عمران خان رسل هغه ونیول شو چې نمړی په اسلام آباد کې به محکمه هغه د اختلاس په تور مجرم وپیژنده او په درې کاله باندې محکوم کړ. د اسلام آباد پالي محکمه کې د محاکمې په وخت کې عمران خان حاضر نه وو او قضیه د نیولو حکم صادر کړ. د پاکستان په خونی صدر اعظم عمران خان چې په تیر اپریل میاشت کې د تیر کال په اپریل میاشت کې له واکه وپرځول شو په 150 قضیو کې تورن ګڼل شوی دی. عمران خان ویلي پرده لګول شوی تورونه سیاسي انګیزه لري. د هند ترول کې لاندې کشمیر کې له مشکوکو یاغیانو سره په وسلواله شخړه کې درې هندي سرتیري وژل شوې دي. د هند پولیسو نن شنبه دا خبر داسې وخت ورکړی دی چې د دې لانجمنې سیمې د موقف ختمولو او پر دې سیمې د نوې ډیلي د مستقیم واکمنۍ د نافذېدو 4 کاله پوره شول. پولیس وایي تېره شپه د پوزي ګزمې په حالان ځنګل سیمه کې په وسلوالو یاغیانو پسې لټون کاوه چې ورسره په جګړه واوښتل او په وسلواله نښته کې درې سرتیري سخت ټپیان شول. وروسته یې ورکړه. پولیس وایي د وسلوالو یاغیانو د مندنې عملیات لا هم روان دي. د کله چې 2019 کال په اگست میاشت کې صدر اعظم نندرا مودي د هند تر ولکې لاندې د کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي محدوده کورواکي ختم کړه. په دې لانجمنه سیمه کې د وسلوالو یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ وسلواله شخړې د پام وړ کمې شوې دي. او د نن حکومت د جمعې په ورځ د کډوالۍ د وضعیت پرخه کېدو په داسې حال کې غونډه وکړه چې له ترکیه او د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې له پرتو هیوادونو یو سل دوه نور پناه غوښتونکي هم یونان ته واوښتل. په همدې حال کې د سمندر له لارې یونان ته د غوښتونکو پناه غوښتونکو شمېر خورا زیات شوی دی. د یونان د حکومت په اعلامیه کې وایي د سمندري تجارت وزیر پولیسو او د کډوالو چارواکو پر ګډ اقدام خبري وکړي. د یونان په ایروروس کې پولیسو د ترکیې سرحد ته څیرمه یو سل دوه پناه غوښتونکي موندلي چې له ډلې 55 د سوریه او 46 نور د عراق او یو ښځه د لبنان ده. دغه کسان چې 53 پکې ماشومان دي وروسته د کډوالۍ د سب نږدې مرکزونو ته ور استول شوي دي. خبرونه مو واورېدل له وړاندې درڅخه دا مطالب لرو. د مطابق څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي دي چې د ژمي موسم پر رانږدې کېدو سره او په دې موسم کې په افغانستان کې د خلکو د اړتیاو د ډېرېدو سره د دوی بودیجه په کمېدو ده او د بودیجې له کموالي سره مخ شوي دي. دا چې ولې وړاندې به یې په راپور او همدارنګه تفصیل درته په تحلیل کې ولرو. همدارنګ نورستان ته به هم ورشو چې هلته د یوې لویې ویلې د جوړېدې چارې پیل شوې. خلک ورته خوشحاله دي.
د نورستان خلک من ډېر غریبان یو، ډېر خوشحاله شو نور هم راشي خو غریبان یو.
همدارنګ غزنی ته به ورشو چې د لسم ټولګیو له فارغانو څخه د کانکور ازموینه اخیستل شوې. دوی شفافیت ته خوشحاله دي.
ټول لريخه تدابیر نیول دي ان شاء الله نه دی یو حق به چاته کول کېږي هر څه ته خپل حق وکول کېږي موږ ډېر خوشاله یو.
په دې به هم در سره پور ولرو چې ولې په هند کې هر کال میلیونونه ښځې نادرکه کېږي. اله دوی درته په راپور کې ولرو او په دې به هم در سره پور ولرو چې ساینس پوهانو داسې درملنه پیدا کړې ده چې د سرطان د ناروغۍ په درملنه او تشخیص کې مرسته کوي. نور مطالب هم لرو. ملتیا مغواړم
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وای په داسې حال کې چې د ژمي موسم پر رانږدې کېدو دی او په دې موسم کې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېریږي خو د دوی د مرستې عملیات د بودیجې له کموالي سره مخ دي. دغه بنسټ په یو اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې ده ویلي دي د بودیجې کمښت به د دې لامل شي چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته په وخت د خوړو او درملو مرسته ونه رسېږي. په ورته وخت کې یو شمېر اړمن افغانان بیا وایي چې له سختې بېوزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېساري بېکاري او بېوزلي ورځ تر بلې زیاتېږي په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د مرستې عملیات د بودیجې له کموالي سره مخ دي. اوچا په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم راتلونکی دی او په سړو سیمو کې له واورې ورېدو سره د حالاتو د خرابېدو اټکل شوی د دوی د بودیجې کمښت به د دې لامل شي چې لرو پرتو سیمو ته د خوړو او درملو مرسته په وخت ونه رسېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په یو اعلامیه کې چې نن خپره شوه پکې راغلي د افغانانو بشري اړتیاوې د پخوا په شان جدي دي او دوی ته د اړتیا وړ بودیجې یوازې څلورمه برخه ورکړل شوې. دغه بنسټ وړاندې ویلي چې د 21 میلیونه اړمنو افغانانو سره د مرستې رسونې لپاره 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري خو په تازه اعلامیه کې راغلي چې د دغه بودیجې 25 سلنه چې 324 میلیونه ډالره کېږي دوی ترلاسه کړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې د بودیجې کمښت د دې لامل شوی چې یو شمېر پروګرامونه ودروي. د اعلامیه په ټکو د بودیجې کموالی د غشان په افغانستان کې د 222 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی او له 14 میلیونه اړمنو افغانانو سره د مرستې کچه اوس 15 میلیونه کسانو ته راښکته شوې ده. د اوچا په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې په پرلپسې ډول درې کاله وچکالۍ بېوزلۍ او جګړو د بشري مرستو اړتیاوې ډېرې کړې او وروستیو سیلابونو دا اړتیاوې لا پسې زیاتې کړې. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د پلازمېنې کابل دوه اوسېدونکو محمد آصف او حسین ازادي راډیو ته وویل
هر مشکلات اقتصادي زیات داریم،
ډېر اقتصادي ستونزې لرو، کار نشته، هر ورځ دلته چوک ته راځو، د کار په لټه کې خو کار نشته، په اونۍ کې یو ورځ کار پیدا کېږي او نورې ورځې بیکاره تېرو.
کار میکنیم چې هر ورځ چهار ورځ بیکاره پیش از مراد
د طالبانو له راتګ مخکې په افغانستان کې د هر چا لپاره کار وو او هر چا یو مړیګوړی پیدا کولی شوه خو کله چې طالبان راغله بیکاري ورسره زیاته شوه. د سړکونو پر سر د سوالګرو شمېر زیات شو، خلک وږي شول او چوک له مزدورانو ډک دی خو کار نشته.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په وروستۍ غونډه کې د برتانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویزرلینډ او هند په ګډون یو شمېر هېوادونو په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو نه خوندیتوب یا ناامنۍ په اړه اندېښنه وښوده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکي رینا ګیلانی وویل په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخ وو. نوموړي زیاته کړې چې دا شمېر په تیرو څو کلونو کې بېساري و چې په ترڅ کې د افغانستان په ګډون په اوو هېوادونو کې 3,00,000 او شپږ زره کسان له قحطۍ سره مخ وو. دغه شان د تېرې جولای میاشتې په 21مه نېټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال راهیسې د افغانانو افغانانو پاید کې 1.5% کمواله راغله چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 3.5 میلیون اوسیدونکو د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې دوی د ژمي په رانږدې کېدو سره د بودیجې له کموالي سره مخ دي. د نړیوالو مرستندویو موسسو د مرستو کمیدل د افغانانو په ژوند څه ډول اغېز کولی شي؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکیب سر کې دغه پوښتنه له اقتصادي چارو د شنونکي از رخشف زینه کړې ده.
له بده مرغه افغانستان په ښه اقتصادي حالت کې قرار نه لري. هر کال 600 تر 800 زره نوی ځوانان کار ډګر ته راځي، ولې ورته کار نشته دی. وزګاري بېده کوي، فقر کچه ډېره لوړه شوې ده. مخکې هم فقر و، د پخواني حکومت په دوران کې هم پخواني ولسمشر ویلي و که چېرې د فقر کچه $2 پر ورځ کې لاندې $2 ونیسو، 90% افغانستان خلک تر فقر لاندې کرښې راځي. نو بیا وروسته چې دغه مصنوعي رونق چې د خارجي قواوو په شتون او د بینالمللي بېسارې مرستې پر بنسټ شتون درلودل، هغه هم ختم شو او افغانستان منزوي شو، او دوه کاله کېږي هېڅ هېواد افغانستان په رسمیت نه دی پېژندلی او مستقیم افغانستان سره مرستې نشي کولی. یوازې د بشري مرستې په نوم $30 میلیون په اونۍ کې افغانستان ته راځي، او هغه بیا په افغانۍ بدلېږي او بینالمللي مؤسسه ته ورکول کېږي تر څو خپل مرستې جاري وساتي.
حافظي صاحب، دغه موسسې په اوس وخت کې په افغانستان کې څومره مهمه دي؟
اوس په دولت کې هېڅ شی نشته، د کارموندنه نشته، د فخر پر ضد داسې کلکه مبارزه شتون نه لري، او اوسنی حکومت په خپل نننی عوایدو پورې محدود پاتې شوي دي. هېڅ ډول بینالمللي مرستې نشي کېدلی. د اقتصادي ودې لپاره څوک زړه نه ښه کوي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. موږ د بینالمللي مالي سیستم څخه بهر پاتې شوي یو. د خپل انکشافي پروژو لپاره د دنیا څخه کومک یا قرضه نشو اخیستلی. ورلد بانک دلته کار نه کوي، آی ایم اف دلته کار نه کوي، ایشین ډیولپمنټ بانک دلته کار نه کوي. اگزام بانکونه لکه بانک شافی آلمان، سویس کریډیټ، دا بانکونه کار نه کوي، او تقریبا زموږ اقتصاد د ویژلتیا په حالت کې دي. نو په دې خاطر که چیرې دا مرسته هم نه وي، هغه غریب خلک څه وکړي؟ کار نشته، عاید نشته، قدرت د خرید شتون نه لري. یوازې همدغه درویزه دي چې کوي.
دا چې افغانان د نړیوالو له دغه ډول مرستو څخه خلاص شي، یا د دغه ډول اړتیاو څخه خلاص شي، ستاسو په نظر په اوس وخت کې څه کول پکار دي؟
اول خو د هیڅ هیواد د خارجي مرستو پر اساس بسیاتوب ته یا اقتصادي رغونې ته نه دي رسیدلي. دا ګدایي او درویزه بل شی دي، هغه اني خصلت لري، یو ګش لپاره یي او اقتصادي باستولید نه لري، حتی د اقتصاد لپاره زیان لري، ځکه چې هغه خلک تنبله مخته کېږي. دوهم دا چې دوی تیار شیان راوړي د دې پر ځای چې پیسې خلکو ته ورکړي چې دوی د بازار ښه خرید وکړي، او دا یو رونق اقتصادي پیدا شي. دوی مرستې پر بنسټ هغوی شیان رانیسي په خپله د اوکراین څخه یا د قزاقستان څخه، بیا ډېر لوړ کرایه ورکوي، بیا یې وړي افغانستان ته، بیا یې پخپله ویشي. یعنی زموږ اقتصاد ته هېڅ ګټه نه رسېږي. یوازې هغه د لوږې د بېطرفولو لپاره یو اني لکه چې د یو ناروغ لپاره یو څاڅکي اوبه په کام کې اچول کېږي، همدغسې یو شی دی.
خطر پردیس و چې د اقتصادي چارو له شنونکي از رخشف فیزي سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د کمیدو په اړه د غي تحلیل پوښتلی و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیا هم افغانستان کې پات کیږي. دا سالنګ اتیا کیلو لوی لارن د پرون رئیس د مسافر پر مخ بند شوې ده. د طالبانو چارواکو د دې لوی لارې د رغوي د چارو د پیلېدو خبر ورکړی دی. دوی وایي چې د شپې په مخبه بارونکو موټرو ته په نوبت اجازه ورکوي او د مسافر لپاره یې بل لار په نظر کې نیولې ده چې له شماله جنوب او له جنوب شمال ته لاړ شي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د فوایده میوې سره سر لننه د سالنګ لوی لار د تونل او د دې لارې د رغېدو لپاره د مسافرو پر مخ بنده کړې ده. له افغانستان رسنۍ راپور ورکوي چې یوازې به د شپې په مخه لویو باري موټرو ته اجازه وي چې پر دې لارې تیر شي، هغه هم داسې چې په نوبت پځي او یوه شپه به موټر له جنوبي سالنګ شمالي سالنګ ته ځي او بله شپه به برعکس له شماله جنوب ته حرکت کوي. د طالبانو د فوایده می وزارت په وینا مسافر به د شیبر کوتل او غوربند لري لاري چې راځي، خو دا لاره د سالنګ د لوی لارې په څیر پخ نه ده، کندې کپرې ده. شبیر د پروان و اوسیدونکو ازادي راډیو ته په پیغام کې وویل چې باید مسافرو ته د سالنګ پر لاره د تګ راتګ لپاره وخت وټاکل شي. د وی د شیبر کوتل پر لاره موږ نه شتلای ځکه چې لاره خرابه ده، لری ده او مسافر سړی کوي. موږ ته یو وخت وټاکي که د شپې په مخوي که د ورځې په مخوي چې مسافر لاړ شي راشي. د پروان یو بل اوسیدونکو شیر محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د سالنګ د لوی لارې د رغېدو چارې دي کړندې شي.
خوشمند سم کې نیمې راي مورا دفتن
دی وای هیله منیو چې موږ د لارې ژر جوړ شي او بل دا چې موږ ته د وخت وټاکي چې څو وخت په دې لارې کښپو وي کورځوي چې ولاړ شو. د طالبانو د فوایده می وزارت اونې مخکي د مسافرو لپاره د شیبر د لارې د تګ راتګ خبر په هغه پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړي وو نو ورکړي. دغه پیغام د فوایده می وزارت د رسنیو مسول محمد اشرف حق شناس استولې وو. دی وای
ټولګټ وزارت د سالنګونو لوی لارې د 80 کیلومتر سرک د اساسي ترمیم او بیا رغونې کار پیل کړی دی. په همدې اساس ټولو درنو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د یاد پروژې د کار د غوره تطبیق په مخه سال شنبه ورځ څخه چې د 1415 هجری قمری کال د محرم له 13 نیټې سره سمون لري، دغه لوی لارې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایطو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. خودش پیل خو په نوبه سره یوش په شمال څخه جنوب لوريته او بلش په له جنوب څخه شمال لوريته د تک اجازه ورکول کیږي.
د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې په وینا شاید د سالنګ د لوی لارې درغاوني چاري تر درو میاشتو پورې دوام وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به د نړۍ مسایل ته تم شو. په هند کې هر کال له میلیون ډېر مېرمنې نادرکه کیږي. دا شوی د دې مېرمنو د نادرکې دوی علت څه دی؟ ورزو د اسمت سروان په دې راپور کې اورو.
د هند کورنیو چارو وزارت له تازه معلوماتو سره سم د 2019 او 2021 کلونو ترمنځ تر 1,300,000 ډیر ښځې په هند کې بېدارکه شوې دي. د هغوی په منځ کې کابو نیمایي په 2021 کې ورکه شوې دي. د یورو نیوز د راپور له مخې دا احصایه چې د هند د جرمونو د ثبت ملي ادارې راټول کړي ښیي چې په یادو درو کلونو کې 1,000,000 ښځې او څه باندې 2,500,000 تر 18 کلونو کښین جلې بيدرکه شوې دي. د احصایې پر اساس تر ټولو ډېر ښځې په مادیا پردیش او لویدیز بنګال ایالتونو کې بيدرکه شوې دي. د ښځو بيدرکي د ټول هند لپاره لوی ننګونه ګڼل کیږي ځکه چې حتی د دغه هیواد په پلازمینه ډیلی کې هم په یادو درو کلونو کې تر 6,000 ډېر ښځې او تر 40,000 ډېرې تر 1,300 کلونو کښینجونې بيدرکه شوې دي. د ښځو د بيدرکه کېدو په اړه بیلابیل دلایل وړاندې کیږي. د ښځو د حقونو فعالان له دې ستونزې سره د مقابلې لپاره د چارواکو اقدامات کافي نه بولي. ویل کیږي چې د جبري واده په کور کې د کار کولو او جنسي استفادې لپاره عموما د ښځې او نجونې بېدرکه کیږي. د هند جرمونو د ثبت ملي اداره بیا روحي او رواني ناروغي په کورونو کې تشدد او جنایت د ښځو د بېدرکه کېدو سبب بولي. د ادارې په 2019 کې ویلي وو چې ځینې جونیا او ښځې په دې خاطر له کورونو تښتي چې د نس غملو وړ چلند ورسره کیږي.
اوس به د ټکنالوژۍ نړۍ ته ورشو چې ساینس پوهانو داسې درملنه او تشخیص پیدا کړی دی چې د سرطان په ناروغۍ کې مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په وروستي ورځو کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې او تشخیص په اړه دوه ښه خبرونه خبره شول. په سویډن کې د سینې د سرطان د تشخیص لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د استفادې ښه نتیجه ترلاسه شوه، او په امریکا کې بیا څېړونکو د ټي سي آی پي په نوم یو نوی مالیکول جوړ کړ چې ویل کېږي د سرطان په درملنه کې به انقلاب رامنځته کړي. د سټنفورد پوهنتون استاد او د دې څېړنې لیکوال جرالد کرابر تری وایي دا څېړنه کېدای شي د سرطان په درملنه کې لوی بدلون رامنځته کړي. څېړونکي وایي کله چې یو څوک په سرطان اخته کېږي، په هغو جینونو کې چې د سرطان د پارولو سبب ګڼل کېږي د تومور مخه نیول کېدای شي. نوی جوړ شوي ټي سي آی پي مالیکولونه د سرطان د ودې د مخنیوي پر ځای د سرطان د پارونکو جینونو په مسیر کې بدلون راوستلی شي څو په خپله تخریب شي. خو په سویډن کې بیا د سینې د سرطان د تشخیص په برخه کې لوی ګام اخیستل شوی دی. په سویډن کې له مصنوعي ذهانت څخه د سینې د سرطان په تشخیص کې کار اخیستو ښه نتیجه لرلې ده. د سویډن د لوند پوهنتون څېړونکي وایي چې له مصنوعي ذهانت څخه د سرطان په تشخیص کې استفاده د اکسرې په پرتله په سلو کې شل اغیزمنه ثابته شوې ده. د راپور له مخې د لوند پوهنتون څېړونکو پر 80,000 ښځو د خپلې څېړنې پایلې د چهارشنبې په ورځ په لنسید انکولوژي علمي مجله کې خپرې کړې دي. د دغو ښځو نیمایي د مصنوعي ذهانت له لورې وازمویل شوې چې د هغو په منځ کې د 244 تنو د سینې سرطان تشخیص کړ، په داسې حال کې چې دو طریقې یعنی د عکس او سکن په طریقه تر دې د لږ کسانو سرطان وپېژندل شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وزو په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د خړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د نږدې 80 کیلو نوی کانال وستلو چارې پیل شوې دي. په یاد کانال کې په لسګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمینه برابر شوې او په بشپړېدو سره به شاوخوا 12 جریب ځمکه هم خړو بشي. تفصیل لسیمې څخه په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په مرکز پارون کې د 2500 متره په اوږدوالي د نوې ویلې چارې د سرپرست وزیر په لاسونو پیل شوې، چې په برکت یې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو اسانتیاوې چمتو شوې او د ویلې د چارو پای ته رسېدو سره به 1200 جریبه للمي ځمکې ته منظمې اوبه ورسول شي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
چې دا د ډبلیو پی مالی لګښت او د 2500 متر په اوږدوالي باندې نوې جوړیږي، چې د دې په جوړېدو سره به تقریبا د مرکز پارون اړوند د ټي وي او د پرونس او د ټي وي 1200 جریبه ځمکه تر کرنې لاندې راشي او دا به خوړو بشي او د سره به د کرنیزو محصولاتو زیاتوالی راشي. همدارنګه خلک به په دې کې کار کوي، د کار په بدل کې به د غذایي مواد ورکول کېږي، نو دا یو ښه فرصت دی انشاءالله.
هغه وویل سرپرست وزیر مولوی عطا الله عمری د نورستان اوسیدونکو سره د ځنګلونو د ساتنې، بیا رغونې، پراختیا، د کرنې او مالدارۍ د پیاوړتیا او د اوبو د تنظیم برخې ته د بودیجې پیدا کولو ژمنې وکړي، او له مرستندویه ټولنو یې وغوښتل چې د نورستان د آبادۍ او خلکو ته د کاري زمینو چمتو کولو کې ورسره پوره همکاري وکړي. د سیمې اوسیدونکي وایي په دې خوښ دي چې د یوې اوږدې ویلې جوړولو چارې پیل شوې. له یوې خوا یې للمي ځمکې خړوبېږي او له بل پلوه ورته د مزدوري کولو فرصت هم په لاس ورغلې دی. بیان الله او شیرزمان
ډېر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو.
دغه 2500 متره اوږد کانال د پارون مرکز اړوند د اشتیبی، ډیبی او پرونس کلو کې غزول کیږي، چې په برکت په بزګران د ځمکو خړوبولو په برخه کې لښته ستونزو خلاص شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio مونډلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د ازموی د کانکور ازموی ځینی ګډونوالو ویلي چې باید په دې پروسه کې شفافیت په پام کې ونیول شي، خو یو شمېر نور بیا وایي چې د ازموی نه ښه او شفافیت پکې شتون درلود. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
خواستم از مسئولین نمیست که فقط شفافیت در نظر گرفته شد و حق به حقدار برسد. و سلام.
تاج محمد در غزنی پس قاپت مانی که در کانکور پس جنی از موینه که گرون کرده و در دلت در شفافیت او حق و حقدار در ورکوار و غشتانه کوی. خو نور محمد بیا در کانکور یو بل گرون والده در شفافیت سخرازی در یوائی تمکیجش در کانکور گرون وال بخپل لیاکت در هیواد پوهنتونونو تا ورسوی.
الحمدلله ډیر ښه ازموینه ده، ټولو ډیر ښه تدابیر نیول دي. انشاءالله نه د یو حق بل چا ته ورکول کېږي، هر سړی خپل حق ورکول کېږي. موږ ډیر خوشحاله یو چې و هر سړی خپل حق ورسېږي، خپل لیاقت هر سړی خپل ښوونځي ته ورکولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په غزنی کې له شاوخوا 3500 ګډونوالو څخه د کانکور ملي ازموینې دوه ورځنۍ پروسه پای ته ورسېده. د کانکور ګډونوال غوښتنه کوي چې د کانکور ملي ازموینې په نتایجو کې دې شفافیت، خپلوي او سفارش نه کول په پام کې ونیول سي، چې وړ او بااستعداد ځوانان پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. دوی وایي بشپړ چمتووالی یې نیولی، هیله ده چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته به لاره پیدا او د خپلې خوښې د پوهنځیو په ټاکلو سره به خپل راتلونکی روښانه کړي او د هیواد د پرمختګ سبب به وګرځي. خو بل لور ته بیا غزنی ته د لوړو زده کړو وزارت راغلي چارواکي ډاډ ورکوي چې په کانکور کې به یوازې شفافیت په نظر کې ونیسي. د کانکور ملي ازموینې لپاره د راغلي پلاوي مشر غلام محمد هاشمي د پروسې د پرانیستې په وخت په خپلو خبرو کې وویل په کانکور ازموینه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوو. نوموړي وویل سږ کال کانکور د ملي ازموینې لپاره له غزنی څخه 3449 کسانو برخه اخیستې ده، چې په کې 780 تنه له دیني مدرسو څخه فارغ سوي علما دي.
په امتحان کې د شفافیت په رابطه باندې تاسو ته کامل ډاډ درکوو چې په دې امتحان کې کامل شفافیت موجود ده. هیڅ نوه واسطه، فیصا او نور خپلوي او رقابت په دې شانو کې نشته. ورونو، تاسو اطمینان اوسئ چې په دې اړه باندې تاسو تاسو د استعداد مطابق رشته ټاکل کیږي.
د سیمې یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي پخوا به له غزنی ولایت څخه د کانکور په ازموینه کې د نجونو په ګډون شاوخوا 10000 ګډونوالو ګډون کاوه، خو سږ کال یې دغه شمېره دوه برابره راټیټه سوې ده. د کانکور ملي ازموینې پلاوي په وینا چې د 1402 کال کانکور ملي ازموینې لپاره د پښتنو نوی بانک جوړ سوی او سږ کال به د کانکور په ملي ازموینه کې د هیواد په کچه څه باندې 150000 زده کوونکي ګډون وکړي، چې له هغه جملې څخه به د هیواد حکومتي پوهنتونونو ته څه باندې 100000 محصلین جذب سي. د نور افغانستان تر څنګ په غزنی کې هم هیڅ یوې نجلۍ په کانکور کې ګډون ونه کړ.
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکي خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ، خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسېدو ځای نه لري، مخکې به زده کوونکو لیلیه درلوده، هلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالیو مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو ته راشوه سوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شانګران دي، مور و پلار نهسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمي کې برک نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیله دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه او د زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډیره مننه.
سلامونه، نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډیری افغانانو یوه دغه ستونزه ده غواړم چې د سره شریکې کمه کوم کسانو چې په افغانستان کې امریکایانو سره کار کړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سلو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنی په نشت حساب دي. یعنی زمونږ ډېر وخت وشلو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زمونږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زمونږ غږ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورې ورسوي، تر څو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی مې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان لپاره د غوښتل شوې بسپنې یوازې 25% برخه ورسپارل شوې ده. د افغانستان کورنۍ رسنیو د راپور کړی دی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرهان حق ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د اطلاعاتو له مخې تر اوسه د 3.2 میلیارد ډالر په ارزښت غوښتل شوې بسپنې یوازې 25% ورکړل شوې ده. دغه بسپنه په افغانستان کې روان میلادي کال د میلیونو کسانو د لاسنیوي لپاره غوښتل شوې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال تر 5,900,000 ډېر کسانو د دغې ادارې له طریقې نقدي پیسې او یا هم کوپونونه ترلاسه کړي دي. دغې ادارې نن په خپل ټویټر لیکلي دي چې دغه مرستې د ملګرو ملتونو د استراتیژیک غبرګون مرکزي صندوق د فرانسې او جاپان د بهرنیو چارو وزارتونو په سخاوتمندانه ملاتړ ویشل شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې هدف یې دا دی چې د مرستو ترلاسه کوونکي خپل د شیانو پر رانیولو کنټرول ولري. د پاکستان پوخانی صدر اعظم عمران خان نن شنبه په ختیځ لاهور کې په خپل کور کې بیان ویل شوې ده. دا خبره د هغه مدافع وکیل انتظار حسین تایید کړې ده. عمران خان وروسته له هغه ونیول شو چې نوې په اسلام آباد کې محکمې هغه د اعتراض په تور مجرم پیژنده او په 3 کاله باندې محکوم کړ. د اسلام آباد مالی محکمه کې د محاکمې په وخت عمران خان حاضر نه و او قضیه د نیولو حکم صادر کړی دی. عمران خان په 50 قضیو کې تورن ګڼل شوی. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مشکوکي افغان سره په وسلواله شخړه کې 3 هندي سرتیري وژل شوې دي. د هند پولیسو نن شنبه دا خبر په داس وخت کې ورکړی دی چې د دې لنجمنې سیمې د موقف ختمولو او پر دې سیمې د نوې ډلې د مستقیم واکمنۍ د نافذولو 4 کاله پوره شول. پولیس وایي تېره شپه د پوځي کسمې په هلان څنګلک سیمه کې په وسلوالو یغیانو پسې لټون کاوه چې ورسره په جګړه واوښتل او په وسلوانه نښته کې 3 سرتیري ټپي چې وروسته یې بیا سا ورکړه. او د ایران حکومت د جمعې پورز د کډوالۍ د وضعیت پرخه کېدو په داس حال کې غونډه وکړه چې له ترکیه او مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې له پرتو هیوادونو 102 نور پناه غوښتونکي هم یونان ته وختي. په همدې حال کې د سمندر له لارې یونان ته د غوښتونکو پناه غوښتونکو شمېر خورا ډېر شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان په جنوب ویدیجو ولایتونو کې د ومن تاریاکو باید چې د پاسه 4 لک پاکستانیو کلدارو پورې رسیدلې ده.
د بکوا په بازار کې پوډری مالونه سرک شي د 3 لک واټ افریزان سي او سورې تر 4 لک 40,000 پر سوداګانی کیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې له ایران څخه د افغانستان ویدیس ته راشلل سوي معتادین د احتیاط د کنټرول پر وړاندې خنډ دي.
خونم به ایران 16 سال شما
کورم پی ایران که دی او شپار سول از کالا که گی چی موتاد شویم پنیم روز که میجوان دیر پا تکلیف دیدی گی
دا چی دا موتادینو دا درملین پا بهیر که دا بیا رغوانی یا بیا پیاورتیا پڑاو سبرا مهم دی پا دی علمو دا موتادینو دا درملین لمتخصیص ارواپو متیولا وزیری سرمرکا کردی
فکر ته په دغه مرحله کې هر ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسی که سکتگی راسی مریض به هماسې مریض و رخصت سی.
د عبدالصمد په نوم یو کس وایي چې دوه د کاکا زامن مې د اعتیاد له امله اوس د سوال په پیسو ژوند کوي.
خزای وحل ټکول په چوو په شخانه وحل لسخت وحل او سکنجول عمل خزم په نشو سره تاسو
او د پروګرام په پای کې او په ځله پوری ډرامه لرو
مشره یو خزر اهلی دا وحل سره وینم
اشتیا زوانه د کسبین سری
زوانه د زوانه
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د افغانستان په جنوب لویدیځو بازارونو کې د تریاکو بیه د پام وړ لوړه شوې ده. ازادي راډیو ته له کندهار او فراه ولایتونو څخه رسېدلي معلومات ښیي چې په دې بازارونو کې د تریاکو د یو من بیه له 50,000 څخه بیا تر 80,000 پاکستانیو کلدارو پورې لوړه شوې ده. د کندهار، د میوند، د فراه ولایت، د بکوا ولسوالیو اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالیو کې اوس هم نشهیي مواد آزاد خرڅېږي او د خرڅولو او رانیولو لپاره یې په اونۍ کې یو ځل بازارونه جوړیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د تریاکو د رانیولو او خرڅولو بازار دی. د بکوا د بازار څخه ازادي راډیو ته رسېدلي معلومات ښیي چې د تیر شمسي کال په مني کې د تریاکو د یو من بیه نږدې 3,00,000 پاکستاني کلداري وه، خو سږ کال نږدې 4,00,000 پاکستانیو کلدارو ته رسېدلې ده. د بکوا ولسوالۍ یوه اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد سي ازادي راډیو ته وویل سږ کال د حمل د میاشتې راهیسې بازار ته د تریاکو رانیولو اندازه کمه سوې ده، خو اوس مهال یوازې هغه تریاک بازار ته راځي چې په ګودامونو کې زیرمه سوي وه. د همدې امله د تریاکو بیه ورځ په ورځ لوړیږي.
د بکوا په بازار کې پوډری مالونه سرک شي تر 3,00,000 واټیا پرې ځان سي او سورې تر 4,00,000 شل زره پرې سوداګان کیږي او 20 ساپی غواړي په 4,50,000 زره. د شپشنې مېله تر 3,00,000 شپېته سي تر اتیا پرې سوداګان کیږي. د تور مال او هغه جر ته چې کار کوي هغه 4,00,000 لس تر 15 پرې دا سوداګان کیږي. د شپشنې په مېله کې
پروسه ښکار د اقره په میاشت کې د هلمند ولایت په ګریشک او فراه ولایت په ودود بازار کې د تریاکو د یو من بیه 3,50,000 کلداری و. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 12 میاشتې تېرېږي او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي دي، خو لیدل کېږي چې دوی تر اوسه د نشه یي موادو بازارونه نه دي کنټرول کړي او نشه یي مواد آزادانه او ښکاره خرڅېږي. تېره میاشت د السیس په نوم یو برتانوي بنسټ په هلمند ولایت کې د سټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. دې سروې وښودله چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه د 10,000 هکتارو څخه تر 10,000 هکتارو هم راکمه سوې وه. بلې خواته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونه ښیي چې سږ کال د پخوا برعکس د افغانستان په 1 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي، خو دوی ادعا کوي چې دا کښتونه یې ویجاړ کړي دي.
په 4,50,000 ساتي دې کمیشنه غواړه مار سړي چې مال درلودی.
دا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د تریاکو د یوه کاروباري آواز دی چې د واټسپ د یوه ګروپ ته لارې د تریاکو بیې ټاکي او غواړي چې د دې لارې د میوند په دوشنبه بازار کې تریاک رانیسي. برېتانوي رسنیو تازه راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د تریاکو د بیو د کمیدو سره د دوی د هیواد بازارونو ته د هیروینو لیږل کم سوي دي. په افغانستان کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي چې د افغانستان او سیمې هیوادونو د هیروینو بازارونو ته د دې تریاکو لیږل دوام لري. د اروپا اتحادیې د نشه یي موادو د څارنې یوه تحلیلګر تازه ازادي راډیو ته ویلي دوی دومره ژر تمه نه لري چې نړیوال بازارونو ته دې د افغانستان د تریاکو لیږل بند سي، ځکه چې په افغانستان او سیمو هیوادونو کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي دي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته راشړل سوي معتادین چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي وایي د کورنیو او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله تر درولنې وروسته بیرته معتاد سوي دي. ځینې معتادین چې په وروستیو میاشتو کې یې په نیمروز او فراه ولایتونو کې دربلنه سوې وایي تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم ونه توانېدل چې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. په پایله کې یې په کوڅو او بازارونو کې ژوند پیل کړ او بیرته د نشو په دام کې ونښتل. په وروستیو کې هغه افغان کډوال چې له ایران څخه لویدیځو ولایتونو ته راشړل سوي په دوی کې سلګونه معتادین هم شته چې د دې ولایتونو په مرکزونو کې راغونډ سوي دي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې معتادین د واټونو پر غاړه راټول شوي او ډیری هغه معتادین چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوي دي. اسحاق علیزی هغه معتاد چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده. دی وی ډیر هڅه وکړه چې د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې په مرکز کې ځان بستر کړي. خو د مرکز چارواکو ورته وویل چې دوی اوس خالي بستر نه لري او باید کندهار ته واستول شي.
بچیان لرم شل ورځې کېږي چې له ایران څخه راغلی او کور مې د ایران په یست کې دی. همدا پرون مې بچیانو زنګ را ووهه چې بابا کله راځي. ما ورته وویل چې پیسې ټولې کړم درځم، دلته په افغانستان کې کار نشته. پرون مې وغوښتل چې د پولې پر دیوال واوړم، خو د دیوال تر شا مې 15 جنازې ولیدې.
خوش پک څلوېښت کلن عین الدین چې له ایران څخه پخوا راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده وایي چې یوه اونۍ مخکې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شو، خو د کورنۍ څخه د لریوالي او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله د معتادینو له ډلې سره یو ځای او اوس بیرته معتاد شوی دی.
کور مې په ایران کې دی او 14 کاله کېږي چې معتاد شوی یم. په نیمروز کې مې ژوند ډېر په تکلیف تېرېږي. کار نشته، ګراني ډېره ده او ستونزې هم لرم. کله چې دولت موږ راټول کړي کیمپ ته مو وړي، په کیمپ کې سمه پاملرنه نشته. کله چې له کیمپ څخه روغ راوځي، کله تا سره دا همکاري وکړه چې ایران ته دې واستوي ښه خبره ده، خو دلته دې خوشي کوي او له معتادینو سره به دې ژوند وي. له ایران سره پوله تړلې ده، که دلته یوه یا دوې ورځې واوسي بیرته معتاد کېږي.
په وروستیو اونیو کې د ایران دولت زرګونه کډوال د افغانستان، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو ته راشړلي دي. په دوی کې سلګونه معتادین هم شته او ډیری هغه معتادین دي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. دوی خپله نه غواړي او یا پیسې نه لري چې خپلو ولایتونو ته ولاړ شي. په نیمروز ولایت کې زرګونه معتادین راټول شوي دي. په دې ولایت کې د نارینه معتادینو لپاره یوازې 8 بستریز او ښځینه معتادینو لپاره یوازې 1 بستریز مرکز فعال دی. د طالبانو حکومت اوس پریکړه کړې چې له نیمروز ولایت څخه به ځینې معتادین راټولوي او په کندهار کې به یې د معتادینو د درملنې زیربستریز مرکز ته وړي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمانداني ویان ګل محمد قدرت وایي په پام کې ده چې له ایران څخه نیمروز ولایت ته راشړل شویو معتادینو ډیری برخه کندهار ته یوړل شي.
نیمروز معتادین چې په ډېر لوړ سطح معتادین درلودل، ځکه یو مرزي ولایت دی د ایران د خوا څخه ډېر ورته راتلل. نو په دې 15 میاشتو کې تقریبا 1,680 کسان موږ ته تداوی لپاره استولي دي او نور هم دا پروسه انشاءالله دوام لري. د مختلفو ولسوالیو څخه کوشش کوو او د ولسوالۍ څخه جمع کړې هم دي.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی او په دې راپور کې د افغانستان د معتادینو د درملنې د مرکزونو وضعیت خراب ګڼلی، خو د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت تازه ویلي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې به د معتادینو د ساتنې او پالنې زیربستریز مرکزونه جوړوي.
په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,250 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د احتیاط د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو ځکه مهم دی چې په دې پړاو کې د معتادینو ټولې هغه ذهني او رواني نیمګړتیاوې اصلاح کېږي چې د نشې پر مهال دوی ورسره مخ شوي دي. خو که دا پړاو لکه څنګه چې لازمه ده هغسې عملي نه شي، درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. دا چې د معتادینو د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو څومره مهم دی، دا پړاو په مجموع کې څومره وخت دوام کوي او په دې پړاو کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه متی الله وزیری سره مرکه کړې او په فایل کې مو پوښتلې چې د احتیاط د درملنې کومې مرحلې ته ریهابلیټیشن یا د بیا رغونې پړاو وایي.
څه چې یو ناروغ د زهر کشۍ د مرحلې یا ډیټاکس مرحلې نه ووځي دویم مرحلې ته بیا پیاوړتیا وایي، د معتادینو په درملنه کې د بیا پیاوړتیا مرحله خورا مهمه ده، ځکه چې معتاد په دغه مرحلې کې د خپل کانسولر یا مشاور سره جلسات نیسي. مشاور د معتاد هر اړخیزه مطالعه کوي، مواد مخدر مصرف له وجې نه کوم مشکلات ورته پیدا شوي هغه ارزیابي کوي. وروسته له ارزیابۍ نه روانشناس
ناس مشاور پلان ترتیبوي چې کله یې پلان ترتیب کړو ګوري چې دا مریض کوم نوع جلسو لپاره ضرورت لري او د ارواپوهنې څومره جلسو ته دوی ضرورت لري تر څو وکولی شي هغه لازمې مهارتونه دوی لاسته راوړي.
د اعتیاد درملنې دا مرحله په مجموع کې څومره وخت دوام کوي؟
د بیا پیاوړتیا یا ریهابلیتیشن مرحله وخت او زمان تعلق لري په مصرف د مواد مخدر د شخص، کوم ډول مواد مصرف کړي او دغه مصرف کننده د مواد مخدر څومره اسیبی لیدلی. خو په افغانستان کې په مجموع کې ویلی شو چې پنځه څلوېښت نه تر نوي ورځو پورې دوام کوي. د دې مرحلې ستونزې واقعا زښته زیاتې دي. یو خو د کورنیو د آګاهي له مواد مخدرو نه زښته کمه ده چې یو محتاط سره باید څنګه چلند وسي، هغه څنګه بستر سي او بستر کې هغه سره د کورنۍ له خوا نه څومره همکاري وکولی سي. ځینې وخت کورنۍ باعث د ده سوی چې دغه شخص محتاط سي او یا هم کورنۍ مانع د تداوی د دغه شخص کېږي، ځکه چې دغه شخص چې دغه بیا پیاوړتیا مرحله خاصه پرې کړې ده، نو کله چې کورنۍ ته ځي کورنۍ له ده سره هماغسې برخورد کوي لکه کوم وخت کې چې د شخص مخدره توکي استعمالولې. د بیا پیاوړتیا مرحله کې معتادین اولا وسواس ورته پیدا کېږي، بیا چې هغه وسواس نسبتا لږ ونه لري سي، دی بیا یو ډول غوندې مایوسه اوسي چې زه څو کلونه کېږي له کورنۍ نه لرې یم، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، د دوی روزګار، د دوی خواړه څکښ به دا به څنګه کېږي. یوازنی شی چې معتادینو سره زښته زیات ده هغه چل فریب او دروغ ده. نور بیا پیاوړتیا مرحله کې هم دی کوشش کوي چې یو څوک تیر وباسي او ځان له روغتون څخه یا هم رخصت کړي یا هم موادو ته ځان ورسوي.
د بیا پیاوړتیا په مرحله کې طبي ډاکټران او ارواپوهان له معتادینو سره باید څه ډول چلند وکړي تر څو دا مرحله پر دوی باندې په بریالیتوب سره تیره شي؟
ارواپوهان یا مشاورین باید د خپل مریض څخه کاملا آگاهی پیدا کړي چې د مریض کوم ډول مواد مصرف کړي، څو کاله مصرف کړي، کوم ډول اختلال دې ته پیدا کړي. تکمیل د فورم د اس آی یا تکمیل د تاریخچه باید له دې څخه وکړي او په دغه مرحله کې د خپل ناروغ څخه باید دې تشخیص هم ولري چې دغه ناروغ د دې کوم ډول اختلال لري. د هغه اختلال ته په کتو باید پلان د تداوی ورته طرحه کړي. کله چې پلان ورته ترتیب کړو نو ګوري چې دغه مریض کوم ډول جلسې ته، انډیویجوال تراپی ته، ګروپ تراپی ته، سایکلیشن ته، فاملی کانسلنګ ته، څو جلسو ته ضرورت لري. د وخت په کتو سره او د ناروغ د رواني حالت له ښه کېدو سره سره دا پلان به تطبیق کوي.
که د درملنې دا مرحله څنګه چې لازمه ده هغه سې تیره نسی، نو د درملنې پر بهیر به کومې ناوړه اغېزې وکړي؟
که چیرته په دغه مرحله کې هغه ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسی، یا هم د کانسولر لخوا نه او یا هم د کلاینټ مراجع لخوا نه پکې سکتګي راسي، مریض به هماسې مریض رخصت سي، ځکه چې د ریهابلیټیشن مرحله هغه مرحله ده چې مریض دلته له مریضي حالت نه وځي او د یو سالم انسان په توګه جامعې ته وړاندې کېږي.
په دې مرحله کې خپل معتادین کوم مسؤلیتونه لري؟
بیا پیاوړتیا مرحله کې معتاد هم مسؤلیت لري چې ځان آماده کړي او یا هم له یوې جلسې نه تر بلې جلسې پورې چې د کانسلر له خوا نه کوم خاص تمرینونه ورکول کېږي، مریض باید په دغه مرحله کې هم کوشش وکړي چې هغه تمرینونه په خورا دقت او صداقت سره وړاندې بوزي تر څو بلې جلسې لپاره ښه آماده اوسېږي. او مریض باید په خپل کانسلر باندې خورا زیات اعتماد باید وکړي، ځکه چې یو ډول رازداري هم په دغه مرحله کې شته.
په دې مرحله کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتادین کورنۍ یا هم غړي د کورنۍ باید د خپل ناروغ حمایت وکړي. کله چې مریض روغتون کې بستر وسیږي کورنۍ باید ورسي د هغې احوال پرسی لپاره. مریض باید هیڅ ډول احساس د ناراحتي مایوسي خپل کورنۍ لپاره نه وسیږي او د کورنۍ نه ښه ساتنه وکړي چې مریض صرف او صرف خپل د صحت لپاره فکر وکړي. باید کورنۍ آگاهی پیدا کړي له درملنې نه او د مریض سره برخورد څنګه وکولی شي او چې کله دغه ناروغ له روغتونونو څخه رخصتیږي باید په هغه ډول سره برخورد وسي لکه نورو ناروغانو سره چې کوم سلوک او چلند کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ عبدالصمد د خپلو دوو کاکا زامنو کیسه کوي چې په ایران کې په نشو اخته سوي او خپلې ټولې ځمکې یې خرڅ کړې او هغه پیسې یې د نشو په لاره کې ځینې تللې دي. دوی زیاتوي چې دا ځوانان اوس په کور کې د ماښام ډوډۍ نه لري، کلي په کلي ګرځي او خیر ټولوي. دا چې د عبدالصمد د کاکا زامنو ولې په نشو اخته شول او د نشو له امله نور له سړه ول ستونزو سره مخ شوي دي، دا به خپله د عبدالصمد له خولې واورو.
کاکا زمن می دی دوغه په اول کې ډیر خزم برابر سی دی دوه ورونه وله بیا د نشې شروع کړ په کلو کې فکر کا سوال کا بیا په نشې شان برابر وی او بیا گزاره فقط لمه یک شمه لا کړی دی ما په پر وړ دی کلی یو مشر یو د مسجد امام را سره وش کوته ورلو د ویلو دا مان دی ولې په شکر می په کور کې لا شو کړی ذکر پیدا سو د په ذهن کې درته وې چې صبر تاسو سره بعد کړم بارې کوم په تاسو بد ماشیر سره وخت خزه وهل تکوله په چړو په شخانه وهل لسختو وهل او سکنجول عمل خزم په نشو سره خلاص د دې ځان مرګره یو کریبانو جنجالونو سره وکړو ته ګلیپون وکړي ځکه چې قوت وښ په کور ولاړ د خپل کور مغابت بیا زار دي د حالت رسول د سیمې د خلکو د کری د خلکو تر پام داسې بد راغلې د سیمې بالکل نه اړیکې سره لري نه سلام را چوي د کور مخې نه پرې دی په باغ کې نه پرې دی کوم شانې لسنګ نه ځکه چې دی په ټول کلی ومنځ کې دی مات هم دی چې غلې دی مطلق غلې دی ملمو یو خاطر بل کړی دی شمشان را وړې دی په دې کور کې بیا په بس لري خڅ کړی دی بس کله اد شمشان والا دی ګر کو چې ولسوالۍ ته راوړ د سکرار وکړ ما په تانه خڅ کړی طالبان هغه ګر کو د ویل ما د غسل روپی راکولې ما به خلکو شمشان تر اغلا کولې ما پر د خرڅولې 500 ټوله کو کالدارې د دې په کلم خرڅ کړی دي ځکه وباغونه لکه د انګورو باغونه او نسمکی نو پر د کې دي ځکه دي خصونه دي دا نه بیا پر یو میګي مر کړی دي پر یو ګوبوله کې شمه شو یو مر کړی دي پر 15 بار بوټ یو مر کړی دي تل تک نه لري نالې نه لري د دې چای د خوراک لاس نه لري دي چې یو کتر کې وکړه د دې نه لري مطلق یو خونه دا کمبلم نه څکړه د سیمه خلک وي دیږي تر سوالي دي چې غل دی روینانو دا یو روینین نه د ماده وکسته تکړه ده هر کله لاس 15 لاس 12 لاس 5 2 3 د روینان هر کله لري دا په ایران کې بجنه شوخت سیوی دي ځوانان خو نو دمو په کلی کې تازه نوي ځوانان شپږ وپخته کړی دي د ډیر کاردار کم وو شي دي د خپل نشي مشان خرڅول د پړی خرڅول بیا په خلکو جن اخته چا به چا مالی یو تر وړي او چا به د کور کې شمه شو تر اغلا کړی او چا به ما ګو تر اغلا کړو چا به کور لاندې اغلا کړی وو دا ټول شان جن تراول د ځنه خپل د ډیرو په مقابل دروینو کې بیا څکل د کلی خلک ودرې د پردې دغه د نشي شان بند کړل چې دلته د پردې خلک نه راولې د بشر په سات نه جوړوي بیا یې بند کړل د حکومت تر وسته تر د روغتیاي مرکزونو نهسته چې دغه نشي شان خلاص کړي د مو پولیسو څخه په لشه یې نهسته دلته وسه باندې کړی و د تی پرې خوش په تاوی نه پرو بیرته ترغب چې بتر سول حکومت هم دا خواهش ده چې دغه روغتیاي مرکزونه جوړ کړي او ټول کې تداوی وکړي او له تداوی بعد لازم کارونه ورته ایجاد کړي د کارونه وکړي.
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې زرغونه د اکبر په نوم دی او معتاد میرمن ده. دا د خوارزواکۍ له عمله خپل شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډرې شیدې ورکوي، خو نن د اکبر په جیب کې یو افغانۍ نسته او وایي چې نن ماشوم ته شیدې نسم رانیولای. هغه دی چې د زرغونی ماشوم د لوږې له لاسه پرله پسې زاړي. په دې وخت کې د ګاونډي ښځه زرغونې ته د سرور خان په نوم د یو شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې کیدای شي دا سړی مرسته درسره وکړي. کله چې زرغونه د سرور خان کور ته ورځي نو هلته بل پیخه منځته راځي. دا چې هلته څه پیخه شوه او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
وسړیه دی ماشوم شیدی خلاصی شوی دی ده سهار رئیسی جاری شیدی ورس راوڑا
زمان سرا خوالنگی واو گانه میشه دی پنیشی ورس واخلم
شکر زوانه اولاشا کارو که یایی لیو چاس خپور که
یا خزی کافم والا اله لاسا کیجی او پورم والا که سوگرا کبی
نو ماشوم خواگه دی آغا خو پدی نپویگی چه بکور چه پیسیش تا کنا باید یو چه خوار کو
باید یو چه خوار کن کنا
نو چه خواری وار کم
نخپلی شدی وار کن کنا
کمی خپلی شدی وای نو ولی می تا تویل چه وچه شدی راودا
کم پندی گیدی شدی نوی خیر ده ماشوم چی دوا شوا کنور تا نوی آرام خو باشی آغا دا نه گواندی خود آراغ لان تا سه خپل بندر و گی زم خپل گوتی تا چی و پولی و هم بیخی خمار خمار یم
پولی دستاز سر اخری بکار دی ملا ماتا دا بس طول و رسته یو پودر دی بخت می تور دی چی میره میام بیننگا اوام بیکارا دی
زرغنی خوری سلام علیکم
سلام علیکم جمیلی خوری خوری میشی براش پدی تو شکه که نه
بس هم دازه سم دی سال دی دی شای جوره یه
شکر تاسی که هستی
نماشم جمو دی دازی جاری
ای خوری چه در تو وایم زکم زوریم خپلی شدی نلرم او چی شدی ورکوم شدی اخلاسی شی بیدی نلوگی جاری پا کور که پیسی هم نشتا
ده سرور خان نم جاوده تنه دی؟
نه والا سرور خان سوک دی؟
وای دیر شتمن سره دی دیر پیسی او جایدادو ننه دی آغا تواسا کنجی چه زکات او خیرات درکی؟
خوری کریختیا را باندی وای نو تروز همی سوال نده کرای شرمه گما
تواجه شرمه جه خوب یواز لو غریب شده ده خوب بدکار نده
سمانوار باشم خودی یا شرمه گم
مشره یو خزر اغلی دا ولی سر وینم
ریشتی ها زوانه دا کسبین سره
زوانه دا زوانه یو ماشم یم بغی کنه خو بیخینج لیخون دیخکاری او دیر خایستم دا
ورشه راوی لگه او تا لارس خپل کار که
داره مشره دا اوزی لگم
یاره دا کچنن دا سادفی لیغی بلی خواه کار پیدا سو
سلام علیکم رور جانا
وعلیکم سلام رازا پا داغا مخامخ توشکه که نا دارا تو وی چه سنگ را غلی
دیر غریب ایم میرم این پودری دی ماشوم تا وچی شده ورکوام خو پیسی نلرم لسهار رئیسی وگای دی او جاری
بس بس سمه دا دا کور طول مسر دی درکوام هرم یاش رازا او پیسی دی اخلا خوطه با زموگ زین کارو نکوی
دا خود دیره که خبره دا تر زکات او خیرات طولول خو کار کرده آر دول کار چی بی کامای کالی پریولل وی کور پا کول وی آشپزی وی
نه نه اگه دول کارو تا ضرورت نلرو آشپز دوبی صفاکار او نور مزدوران لرمه
نو چه مزدوران لری چی دول کار غواری؟
مطلب داده چه خپل پیسی دی اخلا هویت کار مکوا بس یوازی ما لک خوشحال ساتا
ارورا زپون شوام چی دول خوشحال ساتم؟
بس نور نو تخپل پوسا لک خپل میرد چه دی خوشحال ساتی ما هم دا غسی خوشحال ساتا
بی شرم انسانا تل شرمیگی خپل خور و مور نلری چی دی بر خزی تا پا بلا سرگ گوری یا خدایا دازما دی بی غیرت میره للاسا او در مردار خور ما تا پا بلا سرگ گوری
دازادی رادیو درنو آوریدن کو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
لپل شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم ستی دیمینه بانداری امزار